라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن پنځشنبه د قوسیالندې میاشتې څلورويشتمه او د دسمبر 15 منېټه ده د سهارنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي په سر کې هم د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کرندکر وایي د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والی سره خبرې کړې دي. کرندکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقوقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګ ویلي لیواله ده چې پوښي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه هیڅ نړیوالو تل دوی غوښتنه کړې چې بشري حقوقونه په تیره د خځو او نجونو حقوقو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقوقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپای ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړی. WHO پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان د خلکو سره د یو پراخ او دوامدار روغتیایي سیستم پر رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لزګونو هغو کورونو د جوړېدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي چې په ژمي کې د خونو د تودیدو لپاره د لرګیو مصرف نیمایي ته راکموي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایه ورکړل شوې او 14 غړو سپینې رایه وکارولې. چین او روسیه هغه هیوادونه وو چې له پرونۍ رایه اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړ. او د فوټبال د نړیوال جامپنیما فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلو بیتې لار پیدا کړه. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي. د دوو ورځو لپاره لوبې نه ترسره کیږي او د راتلونکې شنبه په ورځ به مراکش او کروشیا چې وړ مورځې د ارجنټاین نه ماتې خوړلې وه د افغانستان په وخت 9:30 سره لوبه کوي. د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 13 د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پیل شي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. د طالبانو لراتګ وروسته کابل ته د نقدو پیسو د لیګل شو کڅوړو شمیر 1500 ته ورسید. د دغو نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو اغیز څومره دی؟
دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره، کار د زمینی د ایجادول لپاره، انکشافي پروژې د تمویل لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د خبريالانو لپاره مناسب ځای نه ګڼي. د خبريالانو د دفاع یو شمیر نور بنسټونه هم دغه اندېښنه تاییدوي.
خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي دي فزیکی تاوتریخوالي ترڅنګ دوی له ګڼو رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
خبرونه کې مو د فوټبال د روان جام له وروستیو پرمختګونو هم خبرو. فرانسا بیګا مراکش ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته وته. د خبرونې په پای کې مو د کندوز د پخګرو کوڅې ته بیایو چې کاروباریان شکایتونه لري.
موږ دلته سار راځو ماخام پورې دوه درې بیل خلاصو دي کې موږ کور مصرف نه پوره کیږي او دغه مالیام شته جیکسوې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د نقدو مرستو له پایل راهیسې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. دغه بانک پرون چهارشنبه وویل چې له افغانستان سره د نقدو مرستو یوه بله کڅوړه هم کابل ته ورسېدلې. د طالبانو پر حکومت نړیوالو بندیزونو ته په پام چې مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه هم پکې شامل دي، په دې اړه چې دغه نقد مرستې د چا لخوا کیږي او هغه په څه ډول مصرفیږي تر اوسه ډېرې پوښتنې نه دي ځواب شوي. تفصیل یې له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان مرکزی بانک چې اداره یې د طالبانو په لاس کې د کابل ته د نغدو 40 میلیون ډالرو مرستو د یوې بلې کڅوړې د رسېدو خبر ورکوي. د بانک پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې یوه سوداګریز بانک ته ولېږدول شوې. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان مرکزی بانک دغه نغدي بسپنه د نړیوالو بشري مرسته بولي چې تر اوسه د کڅوړو شمیر 150 ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری آژانس راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو بهیر پیل شوی، تر اوسه نږدې 2 میلیارد ډالر بشري مرسته له افغانستان سره شوې ده. دا چې دغه نقدي مرسته د چا لخوا شوي یا کیږي او هغه په څه ډول لګول کیږي، د دې راپور تر جوړېدو د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویاند او د افغانستان بانک چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نړیوالو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تل په دې خبرې ټینګار کړی چې نقدي مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکوي، بلکې هغه د افغانستان له هغو وګړو سره کوي چې مرستو ته سخت اړ دي. که څه هم د دغو نغدو مرستو د لګولو مسله تر اوسه مبهمه ده، خو یو شی چې واضح دی هغه دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او د مالی وزارت تر اوسه په سلګونو میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. د اقتصاد پوهانو په وینا دې کار تر اوسه له دې سره مرسته کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډېره ثابت وساتل شي. د افغانستان مرکزی بانک له افغانستان سره د نږدې 2 میلیارد ډالرو نغدي مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د دې هېواد په میلیونونو وګړي د نړیوالو پر خوراکي، مالی او نورو مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی مسی وایي راتلونکي 2023 میلادي کال به هم په دې هېواد کې پر اړمنو کسانو شاوخوا 10 میلیونه نور ورزیات شي او شمیر به شاوخوا 28 میلیون وګړو ته ورسیږي چې د خوراکي موادو په برخه کې به مرستو ته اړتیا ولري. انتقاد کوونکي وایي د دې پر ځای چې د نړیوالو مرستندویو ټولنو د بشري مرستو او له افغانستان سره د نړیوالو د نقدو مرستو په نتیجه کې په دې هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر راکم شوی وي، برعکس شمیر زیات شوی دی. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور تر هغو به وضعیت کې بدلون رانشي تر څو د اقتصادي خوځښت او د خلکو لپاره د کار موندنې په برخو کې بنسټیز کارونه ونه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې لکه طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي او نړیوالو له دې هیواد سره د نقدو مرستو بهیر پیل کړی، نړیوالې ټولنې نږدې 2 میلیارد ډالر کابل ته استولې دي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو له پو ازرخ شافیزی نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه مرستې په څه ډول له افغانستان سره کیږي او په څه ډول لګول کیږي.
دا پیسې چې راځي دلته د بانک بینلمللي افغانستان لیاري بیا بانک مرکزی ته ورکول کیږي، ځکه چې بانک بینلمللي افغانستان د ای ډی بی یا بانکینګ شافی آسیایی شریک ده، نو ځکه د اعتبار وړ دی هغوی لپاره. هغوی بیا پیسې د هارد کرنسی یا د سخت پیسې چې د ډالر دی دا دغه په مقابل بیا دوی افغانۍ را نیسي د مرکزی بانک څخه او دا ډالر دوی سره پاتې کیږي چې د خپل ضروري لګښتونه تامین کړي او د دوی په اختیار کې ډالر شتون ولري تر څو وکولی شي دا کیش انفلوئنس یا دا جریان د پیسې په اصطلاح اثار په مارکیټ کې خوندي وساتي. او په ان زمان کې کله نا کله دوی د پیسې د ډالر په مارکیټ کې ارزه کوي او دغه په مقابل افغاني د مارکیټ څخه راټولوي او د دې سبب ګرځي چې د افغاني خپل ارزښت د نورو پیسو په مقابل کې لا لاس ورنه کی. یو دلیل د ثبات د افغاني د پیسې هم دغه بستی چې راځي افغانستان ته او بیا په افغاني بدلیږي.
حافظي صاحب، دغه مرستې د کوم هدف لپاره ترسره کیږي او ولې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه راوستي؟
دا چې د عمومي اقتصاد لپاره ګټورتیا نه لري او د خلکو د معیشت د بدلون لپاره، مثبت بدلون لپاره کوم رول نه دی لوبولی تر اوسه پورې. علت دغه دی چې د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورلو لپاره یا د کار د زمینی د ایجادول لپاره او د انکشافی پروژې د تمویل لپاره د پیسې خګنن ګټنه ده پورته شوی. نو په کار دی چې د دریالخه هم هغه مرستندوی هیوادونه چې مرستې کوي او دا پیسې برابرۍ افغانستان ته، هم سازمان ملل متحد چې دا پیسې د هغوی د لګښتونو لپاره بیا ورکول کیږي، او همدارنګه د طالبانو موقت حکومت باید په دغه اکله رڼا واچوي او خلکو ته حساب ورکړي چې دا پیسې څونه راغلي دي، د څه مقصد لپاره مصرف شوي دي، او په نتیجه کې څه ګټه ورتیا افغانستان خلکو لپاره پیدا کړي دي د دغه پیسې د مصرف له امله. اما متاسفانه تر اوسه پورې یو واضح او شفاف گزارش دغه په اکله کوم راپور نشته دی، نه ملل متحد سوای، نه حکومت موقت د طالبان سوای، او نه هم مرستندوی هیوادونه په دغه اکله، مخصوصا امریکایان دا توضیح نه ورکوي چې دا پیسې څه ډول مصرفیږي او دغه مصرف په اکله څه شفافیت شتون لري. نو په هر صورت چې دا پیسې د افغانستان په نوم راځي، د افغانستان خلک حق لري چې وپوهیږي چې دا پیسې په څه مقصد دي او نتیجې د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره څو او د خلکو د معیشت د بهبود لپاره څه ګټه ورتیا رسولې دي.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو،
ازادۍ رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له یو اوږدو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستي چې پکې ډیر خبریالان نیول شوي دي. دغه کمیټې د 2022 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې خبریالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر کورني بنسټونه هم له دغو اندېښنو سره همغږي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډیر خبریالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبریالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په سلګونو افغان خبریالان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبریالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبریالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبریالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
دا مهال خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجه دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظ خوندی نه احساسوي. ګڼو خبریالان سلام اکثر خبرې کړي دي، دوی وایي کلمو چې خبر خپور سي چې دوی ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو، او داسې فکر کوو چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یو اداره به مو ورغواړي د دغه خبر د خپرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې زندانی خبریالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دغه کمیټې په وینا د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې د هغو خبریالانو شمیر چې په اوس وخت کې د هیوادونو په زندانونو کې دي 323 ته رسیږي، چې دا د تیر 2021 کال د همدې مودې په پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. ایران د لږ تر لږه 28 زنداني خبریالانو پر لرلو سره د دې کمیټې د فهرست په سر کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جودي گینزبرګ وویل دا چې د ریکارډ تر کچې خبریالان بندیان دي، دا یو بحران دی چې په نړیواله کچه د ډیموکراسۍ کمزورتیا منعکسوي. هغه ویلی د زندانی خبرالانو د سګنی کال فهرست دا پټه کوي چې حکومتونه هغه راپورونه چې له واکمنو د حساب اخیستو لټه کوي زندۍ کوي او زیاتوي د ژورنالیزم جرم ګڼل په زندان کې د یو خبریال ساتلو ورهاخوا نورې اغیزې هم شندي د نوموړي په وینا د حیاتي راپورونو په مخنیوي سره خلک له هغو معلوماتو بې برخې کیږي چې له دوی سره په خوندیتوب د معلوماتو په زیاتوالي او ځواکمن کیدو کې مرسته کوي. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې د وروستي راپور په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو له دې مخکې ویندویانو په دې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او رسنۍ هم باید دغه اصل په پام کې ونیسي. په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د جمهور خبری آژانس هم د بندېدو خبر ورکړ. د آژانس پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. د رسنیو د مدافع ټولنو په وینا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په سلګونو رسنیو د فشارونو یا اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او ډېرو خبریالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوس مهال په لانډو چپو خبرونه لري. د غراز پر لانډو چپو سربیره تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره په ژوندۍ بڼه واوري. زموږ د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. کولای شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې پترس کې له تازه پیښو خبرېږي. پر ټویټر سربیره د ازادي رادیو، پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه پر ټویټر او انستګرام کې هم شته. د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلوبې ته ووته. فرانسه به په پایلوب کې له ارجنټاین سره مخامخ کیږي. نور تفصیل زموږ د ورزشي خبريال په دې راپور کې اورو.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا ځل به پیاوړې لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبې پورس په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه‌شنبې پورس د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوبه کې ماته ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90 دقیقه کې ګولونه وهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې و لوبې ده او په لوبه کې 80% برلاسي وه، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشت عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلوبې ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلوبې ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پایلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلوبه او نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسي ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلوبې لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي رادیو پر لانډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15,090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو پر لانډو چپو سربیره زموږ خبرونه هم د مهال زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي.
لا خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې مو ستاسې په غږ پیغامونه راټول کړی دي. د کندوز د پخګرو یا آهنګرانو کوڅو ته مو ورولو. هلته پخګر شکایت کوي چې کاروبار یې ټکنی شوی. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبر ته وغوږ شو.
ډیرو ایشر یو خبرونې د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده او هغه مشهوري مقولې ته اشاره کړې ده چې وایي په سیاست کې دایمي دوست او دشمن نه وي، یوازې پکې ګټي مطرح وي. د خبرونې په وینا د همدې لپاره سیاستوال په ځانګړي ډول د یو هیواد چارواکي اوږدمهاله سیاسي ګټو ته ګوري او بیا پریکړې کوي. ایرو ایشر یو زیاتوي په پاکستان کې په روسیو کې د ترسي بریدونو زیاتوالی د دې څرګندونه کوي چې دغه هیواد حکومت او امنیتي بنسټونه په هغه حساب کې تیر وتی دي چې د افغانستان د طالبانو په اړه یې کړی وو. په پاکستان کې ترسي ګواښونه وروسته تر هغه زیات شول چې تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2020 کال په نومبر کې له اسلام آباد سره د شوي اوربند پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې یاغیان په ټوله نړۍ کې توانېدلې دي چې له خپلو اړیکو او له سیمې بهر لملاتړه ګټه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د خبرونې په باور د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په تړاو داخلي او بهرنیو لارښوونو ته پاملرنه ونه کړه او داسې ښکاري چې وستره ستراتیژیک تیروتنه یې کړې وي. ایرویشا ریویو لیکي پاکستان د 2020 کال په اگست کې د امریکایي ځواکونو پر وتلو خوشي ونه شوه، خو د اشرف غنی د حکومت پر نسکورېدو خوشاله وو او په اسلام آباد کې دا خوشي چې پر کابل طالبان مسلط شوي دي غوښته نه شوه. د خبرونې په باور لکه څرنګه چې تمه کېده، طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپلو ملي ګټو ته پام وکړ چې د پاکستان له بیړنیو امنیتي ارزونو سره سر نه خوړ. ایرو ایشاری ویو زیاتوي دا غوسترو غوښتنو سربیره چې طالبان په افغانستان کې ورسره مخامخ دي، د پاکستان او افغانستان د اړیکو وړاندوینه ګرانه ده، خو پاکستان پرې پوه شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید لاس په کار شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC افغانستان د هغو هیوادو په کتار کې راوستی دی چې له سخت بشري کړکېچ سره د مخامخېدو په حال کې دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په نوم لړ کې چې پرون خپور شو، د شلو هیوادونو یادونه شوې ده چې په 2023 کال کې د سخت بشري کړکېچ له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوالې کمیټې په باور افغانستان، سومالیا او ایتوپیا د دې فهرست په سر کې دي. دا دوه افریقایي هیوادونه د دې لپاره چې په وروستیو لسیزو کې له سخت وچکالۍ سره مخامخ دي، اقتصادي ثبات هم پکې ټکنی دی او افغانستان د افغانانو محتاجۍ له مشکل سره مخامخوي. پروسه شکل د اگست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نړیوال مرستې پر افغانستان بند شوې، چې اوس د نړیوالو مرستندویو مؤسسو او بنسټونو په وینا د افغانستان نیمایي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 6 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي.
اوریدونکو، په کونړ کې د مالټو بنوال وای د 13 کلونو په پرتلې حاصلات سکهال زیات شوې دي. په دې اړه راپور درته پر اتلونکو خبرونه کې لرو. خو اوس ورزو کندوز ته. په کندوز او تخار ولایتونو کې د اهنګری کسب او کار ټکنی شوې دي. په دغه ولایتونو کې یو شمیر پخګر وای چې د نظام بدلون او ترڅنګ اقتصادي ستونزې او په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بای او د مالی لوړیدل هغه عاملونه دي چې د دوی کاری اغیزمن کړي. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې اورو.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر اهنګران وای دی او مواد او د ډبرو سکرو د بیر لوړیدو او ترڅنګ د طالبانو سرپرست حکومت لورې د مالی لوړوالي د دوی کاروبار ټکنی کړی دی. اهنګری یا پخګری په افغانستان کې ډیر لرغونی تاریخ لري چې له نومو کار سره خلک آشنا دي او د هر افغان په کور کې د اهنګرانو په لاس جوړ شوي وسایل موجود دي. 45 کلن عبدالحفیظ چې د کندوز ښار د اهنګری کوڅه کې دکان لري ازادي راډیو ته وویل
مونږ دلته سار راځو ماخام پورې دوه درې بیله خرڅو دي کې مونږ کور مصرف نه پوره کیږي او دغه مالیا هم چې دا جیک سوی د ابولوز مالیا والا راغلی وو چې هغه مونږ ته 3000 روپۍ پرچی ورکړی مالیا لپاره. دا خو ډېر جبري کار ده، دا جبر د ورو ده. خرید فروش بالکل استم نه. سات ته ګورو یولس نیم بجې د مونږ اوسه پورې 100 روپۍ د سلاب کړی یا نه دي کړی دغه نه.
عبدالکریم چې له درې لسیزو راهیسې د تخار ولایت مرکز تالقان ښار کې د اهنګری دکان لري، هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته پاتې دی. نوموړی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټه کړي تر څو دغه لرغونی کسب ژوندی پاتې شي.
مو بیلو کفگیر و امچزا می سازیم کاربار
مو بیلو تبر چړی او نور وسایل جوړو او دا ټول لزړو وسپنو څخه جوړیږي. خو یو من وسپنه په 200 افغانۍ و او وس یو من وسپنه په 400 افغانۍ ده. د عمو مواد لوړېدو زموږ کاروبار خراب کړی دی. کا چارواکي پاملرنه و نه کړي دغه صنعت لا منځ ځي.
سلوه کلن عبدالوهاب چې 23 کالو رئیس د کندز ښار د آهنګرانو په کوڅه کې بیلابیل کرن نیز دی بندوالی دی نجاری او دی گلکاری اړوند وسایل جوړوي. هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي روډه ته وویل:
بیل می سازم تیشه تبر داسو
دلته موږ بیل نه بیل چی کولنګ لور تیشه تبرونو بیلا بیل وسایل جوړو خو د سکرو او د وسپنې د بیل وړېدو زموږ کاروبار ټکنې کړای دی. د پخوا پشان خوند نه لري.
په کندز کې د آهنګرانو د ټولنې مرستیال رحمت الله د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د لمنې راټولولو په هدف باید پر کسبګرانو او دکاندارانو مالیه راټیټه کړي.
کاروبار انګری خوب هستن دیگه نسبتا سابقه کم
د هنګری کاروبار شدی خو هغه پخوانی ګټه وټ پکې نه د پاتې. د سکرو او د وسپنې د بیل وړېدو او تر څنګ د مالیه وړېدو زموږ پر کاروبار یې ناوړه اغیزه کړې ده. اړوند چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز او تخار ولایتونو کې د آهنګرانو تر څنګ یو شمېر نور کسبګران او دکانداران هم د مالیې لوړېدو له امله شکایت کوي او وایي چې د تیر نظام په پرتله سږ کال مالیه درې برابره لوړه شوې ده چې ګڼ شمېر کسبګران د ورکړې توان نه لري. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز او تخار ولایتونو د صنعت او سوداګرۍ ادارو د چارواکو نظر هم واخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. دغه خبری مجله پای ته رسیږي. خو اوس ستاسو یو شمیر پیغامونه او روش زموږ واتس اپ شمیرې ته مو پریخي. زه عبدالمنان
یو خبرې د زابل ولایت شمول زو د ولسوالۍ خاص د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. باندې سلام وروره. د شمال زو د ولسوالۍ دا سړک چې دا ډېر خراب دی. نو د درو څلورو پنځو ولسوالۍ کار پر روان دی. دا لوړې فل د غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه تاسې دې غوښتو ته ورسوي. بل دغه کومې لارې چې ولسوالۍ ګان تر راغلي دا پرې لارې دا ډېرې خرابې دي او دا کوم سچ کارونه کوي باید دا په دغو شانو باندې وکړي. په سړکانو باندې چې دا پرې لارې را جوړې کړي او کښنی واړه بندونه باید راته وتلي. یو خو خلک پر کار شي به هم مرکوبه را وګرځېږي او بل به بنیادي کارونه وشي. دا مې تاسو څخه جدي غوښتنه ده چې تاسو د دې غوږو ته ورسوئ یا وزارت ته انتشاف ریاست ته.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه افغان يم د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ. طالبان سزما دا هیله ده چې د زموږ په منطقه کې کلینیک راته جوړ کړي. دغه د مرجې ولسوالۍ د شتي ساحه کې کلینیک نشته وروره. نو د طالبان سزمر دا هیله ده چې موږ ته کلینیک جوړ کړي ځکه موږ کوم مریض مرجې ولسوالۍ ته بیایو. نو هغه لارې هم بخ سره خرابې دي. نو مریض په ډېر تکلیف موږ مرجې ولسوالۍ ته بیایو. نو د طالبان زموږ دا هیله ده چې دغه ټکټ په پوره ډول توجه وکړي. موږ ته یو روغتون جوړ کړي د موږ په منطقه کې وروره. د ازادي راډیو څخه د زړه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم او د سلام نه پس حضرت عمر خبرې کوم. د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه د ازادي راډیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه وبند شوې ده. منګه د اسلامي امارات د مشرانو نه دا ریکوست کوم چې مهرباني وکړي بیرته د راډیو په حل کړي او یقینو که چې د رادو مزه ورسره ورکه شوې ده. نو هغه خبرونه او ډک ډېر به ما اورېدل هغه نمبې برخې شو.
السلام علیکم. عزت الله ما د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې. نو دا د کجکی ولسوالۍ ته موثر اوړه کیږي نو خور غریب ته نه رسیږي. نو د ازادي راډیو د کارکونکو سمې د هله او توجه ده چې نو ژغ تر لوړ پوره چارواکو سی ورسی چې د نور سره ولې خیانت کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.